پیام شما نظر شماست.
درنوریدونکو السلام علیکم، ده سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو هیله من دی چې د یو بل پر خاوره د ایران او پاکستان وروستۍ حملې په افغانستان کې پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. د روسیې د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته کړي. پاکستان پرون سهار په یو ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان او بلوچستان ولایت حملې وکړې او ادعا یې وکړه چې د ترهګرو یو خوندي مرکزی په نښه کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د بشري مرستو بله بسته یې پرون کابل ته ولیږله. د روسیې د تاس خبري آژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د روسیې د اضطراري حالاتو یوې ځانګړې الوتکې د خوراکي موادو په ګډون دغه 3 ټنه بشري مرسته کابل ته لیږلې. په دوام کې راغلي روسیا د افغانستان له خلکو سره خپلو بلاایوازه مرستو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې په خوست ولایت کې د وړو کسبونو او کارونو په برخه کې له لسګونو ښځو سره مالی مرستې کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ پرون په خپله اکس پاڼه کې لیکلي د شپږو ماشومانو مور بس بیګم د دغو مالی مرستو له لارې توانېدلې خیاطي پیل کړي. دغې میرمنې ویلې د هغو عوایدو له لارې چې ترلاسه کوي کولی شي د خپلې کورنۍ لاسنیوی وکړي. دا نه دي ویل شوي چې په ټوله کې له څومره ښځو سره مالی مرستې شوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله اکس پاڼه کې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی او ویلي دي دوی به تر څنګ وي. طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په اسد میاشت کې د ښځو سینګارتونونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنۍ او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار هم منع کړی و. د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ټیم د ایران د ټیم په وړاندې ماتې خوړلې. د افغانستان او ایران ټیمونه د آسیا او اوقیانوسیا د ویلچیر باسکټبال د سیالیو په څلورم پړاو سیالیو کې پرون د تایلند په پلازمینه بانکاک کې مخ شول. د افغانستان د ویلچیر باسکټبال فدراسیون په خپل فیسبوک کې لیکلي دغه مسابقه د 1-1 نتیجې سره د ایران په ګټه پای ته رسیدلې. تر دې مخکې بیا د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ملي لوبغاړي ښه ځلیدلي وو. د نیوزیلند، سعودي عربستان، فلیپین او متحده عربي اماراتو ټیمونه یې مات کړي وو. ټاکل شوی د ناټو شاوخوا 9000 پوځیان د تیرو 13 تر ټولو لویه پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي. دغه تمرینات ته د ثابت مدافع 2040 نوم ورکړل شوی چې د سړې جګړې لپاره تر رسیدو وروسته د ناټو تر ټولو پراخ پوځي تمرینونه ګڼل کیږي. دوی په دې اړه تمرینات کوي چې امریکایي پوځیان څنګه د روسیې پر پوله د پروتو اروپایي متحدانو لپاره استحکامات برابرولای شي. د ناټو یو جګپوړي امریکایي قومندان جنرال کریس کاولی پرون په بروسل کې خبرونه ته وویل دا تمرینات بلونه پیلیږي او تر می میاشت دوام کوي. هغه ویلي دغه تړون به دغو تمریناتو په مرسته د اروپا د دفاع د پیاوړتیا لپاره له شمالي امریکا او د ناټو ائتلاف له نور برخو د پوځیانو د چټک استقرار لپاره خپل وړتیا څرګند کړي. د سوری د اپوزیشن ځینې فعالان وایي لکتر لګن نه کسان د سوری په جنوب کې پرون وژل شوی. دغه فعالانو په وینا احتمالا دغه حمله د اردن د هوایي ځواک لخوا شوې. دا په هغه سیمه کې چې د مخدره موادو قاچاقوړونکي پکې فعال دي د هوایي حملو تازه پیښه ده. او د هند چارواکي وایي د غیواد د لویدیس په اوبو کې د یوې بیړۍ د نسکورېدو په پیښه کې د 9 ماشومانو په ګډون لکتر لګه 10 کسان ډوب شوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې دغه پیښه په ګجرات کې پرون هغه وخت شوې چې ځینې زده کوونکي د یو ښوونځي لخوا په تنظیم شوې میله روان شوي وو. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او د خبرونو لپاره تفصیل ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مو دا ده چې د پاکستان او ایران ترمنځ د وروستیو لانجو په اړه د خبرګونونو په دوام. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي هیله ده چې د پاکستان او ایران وروستۍ حمله په افغانستان کې پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP په یو نوي راپور کې راغلي چې په تیر 2023 کال کې د کارګرو ماشومان شمیر په افغانستان کې یو څه کم و. دا رپورت هم تاسو ته خبرو چې په کابل کې د پاسپورت ریاست شاوخوا د زرګونه خلکو ټولیدو بې نظمۍ او ګډوډۍ رامنځته کړي. ځینې خلک وایي چې طالب امنیتي ځواکونه له دوی سره ښه چلند نه کوي.
بزرگونو خلق رغلی پاسپورت یې دروازه ته ولاړ دی د یخ شپې تیروي او سیستم ګډ وړ دی معلوم نه دی سرنوشت معلوم نه دی ګڼه ګڼه ډېره زیاته بېګا هم زخمیان دلته خلکو ته خولاندې شوي وو.
د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې به هم واورو.
ګارډین ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. بلوچستان چیرته دی او ولې د ایران او پاکستان د بریدونو هدف دی؟
او په کندهار کې د کوچیانو له ستونزمن ژوند مخبرو.
گزارم دای سخت ده خدای قدیاله ونی جای پیدا کوای خیمه نه لرو سپینگی دی خواره نمو دی کسند ده سار یخ داشت داشت که بعد هم اوکار جیر ترخته.
در دی شیبی
ده آزادی رادیو خبری طولگه
بیام کراغ لی رازو اول مطلب ته. روسیه ده بحرانوی چهار وزیر سرگی لاوروف وایی موسکو هیله منده چه دیو بل پرخاور د ایران او پاکستان وروسته عملی په افغانستان کې ډیپلوماټیکو هڅو اغیز و نه کړی. د روسي د خبري اژانسو د راپور لمخې سرګي لاوروف دغه سرګندونې پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته کړی دی. پاکستان پرون سهار په یو ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان او بلوچستان ولایت حمله وکړې او ادعا یې وکړه چې د تراګرو یو خوندي مرکز یې په نښه کړی دی. تر دې مخکې ایران د پاکستان په خاوره کې دې ته ورته حمله کړې وه. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ایران په خاوره کې د پاکستان تر ځوابي حمله وروسته ځینو هیوادونو له دې ډلې روسیې، چین او ترکیې له ایران او پاکستان د زغم غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هیله وشوده چې د ایران او پاکستان ترمنځ وروستی کړکیچ په افغانستان کې د دوی پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. د روسیې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې سرګی لاوروف پرون پنجشنبه په مسکو کې یوې خبری غونډې ته وویل هیله مند دی چې د ایران او پاکستان متقابل حملې د مسکو فارمټ د کار په وړاندې کوم خنډ جوړ نه کړي. د هغه په وینا چین، پاکستان او ایران د دې فارمټ یو پر څلورمه برخه غړي جوړوي. روسیې په وروستیو کلونو کې د مسکو فارمټ په چوکاټ کې د افغانستان په باب ګڼې غونډې جوړې کړې دي. د روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو روسیه له ګوتو په شمیر هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلی دي. لاوروف ویلي چې مسکو د افغانستان له مسایلو د یوې شیبې لپاره هم لرې نه وو او د هغه په وینا د افغانستان د سرپرست حکومت له چارواکو سره خپل تماسونه خوندي ساتي چې له دې سره وکولای سي د پیشنهادونو د پراختیا لپاره جوړښتونه افغانستان ته هم وغځوي. پاکستان په یو ځوابي اقدام کې د پنجشنبې سهار د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې حمله وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه حمله یې د وزارت په ټکو د ایران په دغه ولایت کې د تروریستانو پر پټنځایونو کړې دي. د ایران تسنیم خبری آژانس د سیستان او بلوچستان ولایت د مرستیال علی رضا مرحمتی په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي په دغو حملو کې څلور کورونه تخریب سوي او لس ملکیان وژل سوي چې ټول پاکستانیان دي. دا حمله داسې وخت سوي چې د ایران سپاهي پاسداران تیره سه‌شنبه د پاکستان پر بلوچستان ایالت حمله وکړه چې په نتیجه کې د پاکستاني چارواکو په خبره دوه ماشومان ووژل سول. ایران ویلي چې پر بلوچستان په حمله کې د جیش العدل ډلې جګړه مار په نښه کړې دي. په دې لړ کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د ایران او پاکستان ترمنځ پر دې کړکیچ اندېښنه شولې ده. دغه وزارت ویلي هیله مند دی چې دغه کړکیچ د خبرو او همکارۍ له لارې ژر ختم سي. په دوام کې ویل سوي چې انقره تیاره ده د دې ستونزې په سوله ییز حل کې مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هم ویلي چې دغه هیواد د ایران او پاکستان ترمنځ منځګړیتوب ته تیار دی. مایو نینګ ویلي د چین لوری هیله مند دی چې دواړه لوري له زغم کار واخلي او د کړکیچ له زیاتولو ډډه وکړي. اروپایي ټولنې هم پرون اعلان وکړ چې د یو بل پر خاوره د پاکستان او ایران حملو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي زیاتولو په اړه د دوی اندېښنه پارولې ده. د فرانسې خبري آژانس راپور له مخې د اروپایي ټولنې ویان پیټر ستانو ویلي چې په پاکستان، عراق، ایران او نورو ځایونو کې بریدونه د اروپایي ټولنې لپاره د اندېښنې وړ دي ځکه د هغه په وینا دا حمله د هیوادونو پر حاکمیت او ځمکني بشپړتیا تیری دی او پر سیمه بې ثباتوونکي اغیز لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم د ایران او پاکستان ترمنځ پر ولاړسوي کړکیچ اندېښنه ښولې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی وايي په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر په 2023 کال کې یو څه کم و او د بالغو کسانو لپاره کاري فرصتونه نسبتا ښه و. د په داسال کې د چ پاونسنټ کې خلک د بیکاری له لوړې سطح شکایت لري او ځینې کورنۍ وایي د بیوزلۍ له کبله مجبور شوي په خپل ماشومان درنه کارونه وکړي. د غیداري پروند د طالبانو د واکمنۍ د تیر دوه کلونو بهیر ته په مفصل ریپورت کې کتنه کړي. پراپور کې په پاونسنټ کې پرخزو انجونو محدودیتونو او ناوړه بشري وضعیت ته هم اشاره شوي. په همدې حال کې د سرسلیب نړیواله کمیټه وایي دوی هڅه کوي په روان 2023 کال کې د کارمندنې په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړي.
د ملګری ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په راپور کې چې د تیرو دوو کلونو جاج پکې اخیستل شوی د طالبانو د حاکمیت بیلابیلو مسایلو ته کتنه شوې ده. دغه مفصل راپور عنوان دی د دوو کلونو ارزونه د افغانستان په اقتصاد، کورونای او د استخدام په متقابلو څنګه کې بدلونونه. دغه راپور په یو برخه کې د کارمندنې شرایطو ته کتنه شوی او راغلی چې تیر میلادي کال په کورونایو کې د بالغو کسانو د کار شرایط یو څه بهتره شوی وو او په ماشومانو د کارونو اندازه هم یو څه کمه شوې ده. دغه راپور وایي په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې د کورونایو د بالغو کسانو کاري شرایط همغه 1.5% وو، خو په 2023 میلادي کال کې دغه فیصدي 3.5% ته زیاته شوه. د ملګری ملتونو د پراختیایي پروګرام پر راپور کې ویل سوي چې په 2023 میلادي کال کې په ماشومانو د کار اندازه یو څه کم شو چې په 2021 او 2022 میلادي کلونو کې 8% و، خو په 2023 میلادي کال کې 6% ته راټیټ شو. د ملګری ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی په خپل ایکس شبکه کې له دې راپور سره جوخت ځینې ویډیوګانې هم خبرې کړي چې خلکو د روان وضعیت په باب کې خبرې کړې دي.
همونه کې دولت افغانستان تغییر کرد،
کله چې په افغانستان کې دولت بدل شو له بده مرخه یو ځینې قشر چې زیانمن شو ښځې دي. ښځې حق نه لري په پوهنتون او ښوونځیو کې زده کړې وکړي. په ټوله کې ښځې یوازې په صحي برخه کې نه، په ټولو برخو کې ضروري دي.
په داس هل کې چې د ملګری ملتونو پراختیایي پروګرام وایي چې په افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې کاري فرصتونه یو څه شو، خو زیاتو کسانو او سازمانونو ویلي چې د بیکاری اندازه لوړه ده، ګرانی زیاته سوي او ګڼ کسان مجبور سوي چې په کار روزګار پسې نورو هیوادونو ته مخه کړي. د بدخشان اوسیدونکی 15 کلن عبدالله وایي دوه کاله مخکې په لسم ټولګي کې درس وایه، خو اوس له دوو کلونو په افغانستان ولسوالۍ کې درانه کارونه کوي.
روزګار خراب بود، ومن نمیوت
روزګار خراب وو. یو دوه کال کیږي چې دلته کار کوم، ستونزې زیات دي، ونه پانی دم شو ونځي ووایم. روزګار خراب سو دلته راغلم خپل روزګار چلوم.
د بدخشان بل اوسیدونکو 15 کلن محمد رامین هم لورته برخلیک سره مخامخ دی.
مونه
یو 8000 یو 5000 د میاشتې 15000 یا 8000 افغانۍ کورنۍ ته ګټم. دا پیسې مونه بسیږي. په دې وطن کې بیکاری او بیوزدي زیاته ده. دلته راغلم په کار بوخت شوم.
په همدې حال کې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي هڅه کوي چې پر روان میلادي کال کې په افغانستان کې د زیانګالو کسانو لپاره د نقدي مرستو لړۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان پرویز احمد فیضی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
امسال به خانواده های آسیب پذیر و د یقین کومک های نقدي
سش کال زیانګال کورنیو او کروندګرو تمالی مرسته له دې جملې بلای و نقدي مرستي او د کار په بدل کې د پیسو پروژې وړاندې کوي. تر څو د هغوی لاسنیوي وکړو چې وکړای خپل اساسي اړتیاوې پوره کړي او خپل کرنیزې سرچینې لکه د اوبو لګول سیستمونه بیا احیا کړي.
تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار ویلي و چې په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 900,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ویل سوي په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار منع کولو هم په افغانستان کې د بېوزلۍ سطحه لوړه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول پاکستان څخه د سلګونو زره بې اسناد افغانانو ستنولو هم په افغانستان کې کاري فرصتونه لا کم کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي چې په کابل کې د پاسپورت عمومي ریاست ته د آفلاین یا کاغذي عریضې له مخې د پاسپورت د غوښتنې لپاره تللي ادعا کوي چې د طالبانو لخوا وهل ټکول شوي. هغوی چې په لیکه کې د نوبت د نیولو په هدف نیمه شپه د پاسپورت ریاست مخ ته تللي په دې پروسه کې له بې نظمۍ هم شکایت لري. د پاسپورت ریاست چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د پاسپورتونو عمومي ریاست د تیرې چهارشنبې په ورځ د آفلاین یا کاغذي غوښتنلیکو اخیستلو بهیر پیل کړ او زیاته کړه چې هره اونۍ یوازې د پنجشنبې په ورځ به د غوښتونکو کاغذي عریضې مني. جزئیات په دغه رپورت کې.
په کابل کې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د دروازې مخې ته د پاسپورت غوښتونکو له بې نظمیو او زرګونو ستونزو ډکه سړه شپه تېره کړې ده. یو شمیر یې ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبې شپې راهیسې د پاسپورت ریاست ته د آفلاین غوښتنلیک د اخیستو لپاره تللي وو، خو د طالبانو لخوا ورسره بد چلند شوی او وهل شوي دي. یو له دغو غوښتونکو څخه د کابل اوسیدونکی زیارمل دی چې په افغانستان کې د بیکارۍ او بیروزګارۍ او د خپلې مور د درملنې له امله غواړي د پاسپورت غوښتنه ورکړي، خو تش لاس بیرته راستون شوی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پله پسې درې ورځې پاسپورت ریاست جوش په یال د تیرو، نو سهار بیرته دروازې څخه شړل کیږو، نو په زرګونو خلک راغلي پاسپورت ریاست دروازې ته ولاړ دي، دا یې خشپې تیروي او سیستم ګډوډ دی، معلوم نه دی سرنوشت، معلوم نه دی، نو ګڼه ګڼه ډېره زیاته بېګا هم زخمیان دلته خلک خولاندې شوي وو.
دی وایي چې د اتو میاشتو راهیسې یې د پاسپورت غوښتنه کړې، خو د ډېرو خلکو د غوښتنو له امله نه توانېږي چې پاسپورت ترلاسه کړي. د کابل ښار د دشت برچي یو تن اوسیدونکی رضا بخش چې د چهارشنبې په شپه پاسپورت د غوښتلو لپاره د پاسپورت ریاست ته ورغلی، ادعا کوي چې د طالبانو لخوا وهل شوی دی.
درې بجې د شپې تللی وم، ښځو ته یې ډېر لږ دوکان ورکړ او نور یې وتړل، ټول یې ووهل او وشړل. کاش چې یوازې اقتصادي ستونزې وای، اوس خو نجونې ټولوي او بیا یې سر او ناموس هم په خطر کې دی، ستونزې ډېرې دي.
رضا بخش وایي چې زرګونه کسان د پاسپورت دفتر مخې ته کتار وهلی، خو وار یې نه رارسیږي. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د پاسپورت عمومي ریاست مخې ته د لسګونو ښځو او ماشومانو په ګډون د خلکو د راټولېدو ویډیوګانې خپرې کړي چې ښیي دوی د شپې ناوخته پرته له هېڅ امکاناتو د خپل وار د رسېدو په تمه دي. د دغه وضعیت او د خلکو د ستونزو او ادعاو په تړاو مو په کابل کې د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو د عمومي ریاست د ویاند نورالله پتمن نظر وپوښت، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو عمومي ریاست تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د پاسپورټونو د اخیستو آفلاین یا د کاغذي غوښتنلیکونو د منلو بهیر پیل کړ. د پاسپورت لپاره د آفلاین غوښتونکو د اخیستو د پروسې د پیل په اړه د طالبانو د حکومت د پاسپورت عمومي دفتر له اعلان وروسته سلګونه کسان د پاسپورت دفتر ته ورغلي او هڅه کوي چې د پاسپورت د اخیستو لپاره عریضې یا غوښتنلیک وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټونو عمومي رئیس عبدالکریم حسیب د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په یو ویډیویي کلپ کې چې د وزارت په ایکس پاڼه کې خپور شوی و، ویلي چې د پاسپورټونو آنلاین ویش بهیر نه یو کال تیر شوی، خو لا هم پاسپورټونه اړو غوښتونکو ته نه دي رسیدلي. هغه دا هم وویل چې د پاسپورت غوښتونکو آفلاین یا کاغذي غوښتنلیکونه به په راتلونکو اونیو کې د پنجشنبې په ورځ اخیستل کیږي. ظاهرا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاسپورټونو غوښتنې زیاتې شوي، خو په تیرو دوو کلونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې د بېلابېلو دلایلو له امله درول شوی دی. د پاسپورټونو ډیری غوښتونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی تر ډیره د بیکارۍ، بېوزلۍ، امنیتي ګواښونو او د خپلو ناروغانو د درملنې له امله د ګاونډیو هیوادونو په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته ځي.
له خبرونو ور اخوا
وسام ورزل احمد شیبره د لویدیز مطبوعاتو تبصرې اورو.
ګارډین رسپانې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. بلوچستان چیرته دی او ولې د ایران او پاکستان د بریدونو هدف دی؟ رسپانې لیکي بلوچستان په درو هیوادونو کې ویشل شوی دی، په افغانستان، ایران او پاکستان کې، او له اوږدې مودې راهیسې د دې سیمې ګڼ خلک د پاکستان پر ضد مقاومت کوي. ګارډین بیا د روانې اونۍ بریدونو ته اشاره کوي چې سیشن بی ایران د پاکستان دننه په بلوچستان کې د پنجګور او سابسکو سیمې وبښلې، چې په ځواب کې پرون پاکستان د ایران په سیستان او بلوچستان کې د ساروان سیمه په نقشه کړه. بلوچستان د پاکستان د خاورې 40% جوړوي او د دغه هیواد تر ټولو لوی ایالت دی. په افغانستان کې د جمهوریت نظام په وخت په اسلام آباد کې کله ناکله چارواکو افغان حکومت تورناوه چې د بلوچانو بیلتون غوښتونکو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده. کابل هغه وخت دا تورن ردول. ګارډین ورځپاڼې لیکي چې د پاکستان له تاسیس یو کال وروسته په 1948 کال کې بلوچستان له پاکستان سره یو ځای شو، خو بلوچانو په 1950 او 1970 میلادي کلونو کې د پاکستان د حکومت پر ضد وسله راخیستې ده. ورځپاڼې بیا لیکي چې له 2003 کال را په دې خوا دا مقاومت خشتلی شوی دی. له لویدیځه بله خبرېدونکې خپرونې ایشیا نیوز هم د بلوچستان په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې داسې اندېښنې شته چې دا کړکیچ په سیمه کې پراخ نشي. خپرونه وړاندې چین ته اشاره کوي چې په بلوچستان کې ګټې دي، هلته پانګونه کوي او د بلوچستان زیرمو ته سترګې دي. ایشیا نیوز لیکي چې له همدې امله د تهران او اسلام آباد ترمنځ تر کړکیچ وروسته پیکینګ د سټی د منځګړیتوب وړاندیز وکړ او د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماونینګ د ایران په ځواب کې د پاکستان تر برید وروسته په خبري غونډه کې وویل چې چین هیله مند دی چې دواړه لوري دې له زغمه کار واخلي، هڅه دې وکړي چې دا کړکیچ په سیاست نشي. ایشیا نیوز د خبرې کړې مقالې په وروستیو کې لیکلي دي چې د بلوچستان قبایلي مشرانو هر وخت په ګوادر کې د چین له پانګونې سره مخالفت کړی دی. په ګوادر بندر کې د چین پانګونه د کمربند او لارې د پروژې برخه ده چې د چین له شینجیانګ څخه شروع کیږي او د بلوچستان تر سواحلو رسیږي. چین ویلي دي چې له دې پروژې سره به افغانستان هم وصل شي. د ایشیا نیوز په باور د بلوچستان خلک په دې پروژه کې خپل ګټه نه ویني او داسې ګومان کوي چې پکینګ له اسلام آباد سره لاس یو کړی دی او د بلوچانو زیرمو ته اړولی دی.
کندهار کې مشت کوچیان د وچکالۍ لامل د سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د وروستیو وچکالۍ لامل د مالداري زیاته برخه تلف شوې او اوس د خپلو کورنیو اړتیاوې نشي پوره کولای. جزئیات په دغه ریپورت کې.
اصل خو موږ دا نه معلوم ته وو په زوم کندهار تر ازو په دوبه
د شادي خان په نوم دی کوچی د کندهار په دامن ولسوالۍ کې اړولې دي. دوی وایي ژوندې پر مالداري ولاړو خو وچکالۍ هر څه ترې واخیستل او اوس د ژمي د سړي څپه لپاره د لګښتونو پر کولو تاندیش مندي. شادي خان وایي د ترزاینو د نشټون لامل ورپا تر ما هم نسې ساتلای او ار دي چې نور مالداري ختم کړي.
نه دې مال سیبلرو نه دې ځان سیبلرو چې وچکالۍ لاسه نن په فصل کې څوک پرېږدي نه سی په وډ واخو یو ظالم یو خرابل مو گزارم ډیره سخت ده. په دښته کې شای نهسته خالي دې ما ورور مال وو خرڅ کغه په وخره مال خرڅ کال په وخره نیمه په خورو نیمه په بس گزارم دای سخت ده. خدای که دلونه جای پیدا کوي خیمه نه لرو سپینګیری خوره نه مده دی کسان د تساره یخ داس داس کی خو به مکړی وهله چې موږ باړول اته شته کوله باټ دی په غو داس کی ځای نه سم واړو یا مال کرای سار کو ولا مو خاطر ترخته.
کندهار د هیواد له هغو ولایتونو دی چې کوچان پکشي د ژمي یخ موسم او د کال نیمه برخه دلته تیروي. کندهار کې یو شمیر نور کوچان هم وایي چې د وچکالی وراخوا څړ ځایونه د چشاک پاکي وبه روغتي مراکز شوونځي او د ژوند نور اسانتیاب هم نه لري چې لامل ورستر بلی ژوند سختيږي.
مانم خسادار وچکالی دا پروړه نسته دانی نسته اتیګ غلی نسته دغه نسانه نه چټول غوړ خود یې کړای مانونه بم ماړو وو مخ بم غلی بم ارزانه وی دانی بم ارزانه وی وسار شپو با اخلق د باغچې خپغه نه مای نه مای روپېتی
مانو مرمن شاد کوره خره کوم پنځه کو کنه پی دی توا یاو زما را روان ده ایوانا نو سمړ واله تر وسم کیره د سچنګو نه خیمن څا چې خیمن نه لرو شای نه لرو ګوډی نه مالو اچنو سره کوم
پاینې وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د قومونو او سرحدونو چارو ریاست مسولان د کوچانو ستونزې منیا او د حل ژمنه کوي. د قومونو او سرحدونو چارو رئیس اجی ملاغا جان سالم وایي سمو د وړاندې یو شمیر مرستندوی موسو د کوچانو سره ځانګړي مرستې کولې خو اوس دا غوي ټوله توجه کډوالو ته ده او دوی هڅه کوي چې د کوچانو لپاره مرستې را جلب کړي.
چې کوچانو خو چې کوم وچکالی ده دا خو د الله د طرفه څخه ده او موږ هم په دې کاني چې دې رمې او شان تباه شوي دي خو الحمدلله اسلامي امارت ان شاء الله په دې کوشش کې دي چې کوچان تم څرځوي نور پیدا کړي هم ستونزې ورحل کړي هم کومک مرسته ورسره وکړي په خو په فروش کال کې د کارو موسسه په نامه یو موسسه و هغه د کوچانو لپاره یو څه کارو شي کوي خو اوس بیا دغه د مجرونو کوم مشکلات او غمیزه چراله او اسلامي امارات تم ساتم ټول په دې اختاجه نو دا شی زموږ سیب سیر دی خو بیا ان شاء الله توجه مو ورتسته
د تیر جمهوریت حکومت پر مهال کوچانو ځانته مستقل ریاست ترلودي چې د طالبانو د وسنی حکومت لخوا د قومونو او سرحدونو د ریاست سره مت غمسو په هیواد کې د نور ستوندو سربیره یو شمیر کوچان آن هویت پانی هم نه لري
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
د نورستان اوسیدونکو وایي د کار او روزګار د نشټوالي په وجه غاڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت
د نورستان اوسیدونکو وایي ولایت ټول غرونو نیولې د کرکلیز مکنل لري د سخار یا بازار هم نشته چې په کې سوداګري وکړي او خپل ورځنی اقتصادي ستونزې پرې هواري کړي په وینای چې تر اوسه د ژوند یو څه مشکلات د څارویو په ساتلو او د هغوی په تولیداتو هواریدل خو تیر او روان وچکالی ورته هغه برخه هم پوره ځپلې ده د ختیځ نورستان د کامدیش اوسیدونکو محمد اسماعیل زمانی ازادي رادیو ته وویل
اقتصادي حالات ډیر خراب دي څه هم چې پر نورستان کې د سیو خار نشته د خلک راوځي الته کاروبارو کې خپل روزمره ژوند زندگی مخ ته بوزي څوک رېډاو درې څوک یو شي څوک بل شي دا شهر پر نورستان کې نشته د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دي نفوس زیات شوی دی بل اړخت زراعت زمګه کمه ده خپلداري هم کمه شوې ده
ځای اوسیدونکو وای په ولایت کې د قیمتي ډبرو غنی زیرمی او زیاتی رواني وبوشتون لري خو له دغه پریمانه طبي منابع څخه تر اوسه یو حکومت هم ګټه نه د پورته کړي نه په خپل خراوستي او نه هم خلکو ته کومه سانتیوی برابرۍ کړې دي د لویدیز نورستان اوسیدونکو عبد الصبور کریمی
دولت او سره جمع نړیوالې مرستندوی ادارې به نورستان ته خپل توجه واړي اغه مشکلات مخکوس د امنیت یا د نور واغ اوس نشته الحمدلله نو اساسي کارونه په نورستان کې دای چې ولسمه ته داسې پروژې عملی شي چې هغه پایدار او دوامدار او مستقبل لري چې الحمدلله نورستان ډیر سرشاره او بلري دلته باید د وبو د مونږ جوړ شي چې باندې برقونه خلکو ته وبو ورکي خلکو ته زراعت زمکي ورکي خلکو ته چدنو برق ورکي خلکو ته روزګار ورکي
په نورستان کې چارواکي به وایي هڅې پیل کړي چې خلکو ته د ژوند د سانتیاوي برابرې کړي او لوسنۍ او اقتصادي ستونزې بیرون کړي په یاد ولایت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان اسلامي امارت کوشش کوي چې خلکو ته کار او روزګار پیدا کړي څنګه چې په دې تیر میاشتو کې موږ مختلف مؤسسات سره خبرې وکړې مختلف بین مالی او داخلي انجوګان سره لږونو زرو خلکو ته موږ د کار زمينه برابر کړم دا سه پاینده کې موږ پلان لرو ان شاء الله چې نور کارونه پیدا کو مجلسونه روان دي ان شاء الله مؤسسات سره هم خغلی وزیر صاحب افغانستان تر غلی واغې مجمنه وکړه چې ان شاء الله افغانستان ته موږ ځانګړي فارم لرنه په مجموع کې کوششونه روان د راتلون کې کال به نور ډېرې پروژې به ان شاء الله ولرو
نورستانین په داسې حال کې د کار او روزګار لنشتوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې د راغلي بدلون سره په لږونه زره کسان بیروزګار شبي همدارس د نړیوالو د بندیزونو او د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر وړاندې د ستونزو پیدا کولو او لارو بندولو لامل د خلکو ژوند اغیزمن شوه دی
تاسو لا پیغامونو
نو می ساحل افغان دی او کاروبارونه خو بیخي په ټپه ولاړ دي کارونه نشته دي او خلک ډیر زیات مشکلات لري هغه څوک چې په کار باندې دي هغه هم بشرګان درګرد به وظیفو کیږي ځکه څومره خبره ما لکه په معرف کې د نظارت آزاد چې دی 15,000 کسان دي، دوی اکثره چې دی د وظایفو نه لري کړل، تشکیل کم ک او دوی د پاره د سی یو برنامه جوړ شوی چې دوی باید په کور شي باندې غونډه ورته جوړ شي، بیکاری زیاته شوې ده.
السلام علیکم آزادی راجو کارکونکو او اوریدونکو ته پاسله سلام مز ماده پیغام ورسوي تل وړ مقامات پر ور د افغانستان کې څنګه ستره وستلې ده، دا وست کارونه نست ورور وظیفه نست دند نست بیکار بیکاری د ورور د وی خوا کارونه نست د بلی خوا بیکاری د ورور د بلی خوا ستړیا وی جو غولانه پیدا کیږي او دی وای د افغانستان کې مردا سمنیت را وستلې ده سبب کاروبار په یو ډول او یو غول ډول په سرو راري ان چې د کمی خوا یو کو کور سه ځان سره سوتې چې موږ په پولیس کې شامل ک ورور او پلا را تا وای تا چیرې جنگي دلې د چاندوال سره چې کړي دا ټول خجات نه کوي نه جنگي دل بساغه دی وای موږ ګورو ته عام شمول کړي دی ټول پکښې دی ورور تر دې ما سیوا بل څوک نسته پکښې کې بس داغه دی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د سهار شپږ نیمې شوې ورزو لنډو خبرونو ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي موسکو هیله مند چې د یو بل پر خاوره د ایران او پاکستان وروستۍ حملې په افغانستان کې پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. د روسیې د خبري اژانسونو د راپورونو له مخې سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته کړي. پاکستان پرون سهار په یو ځوابي اقدام کې د ایران پر سیستان او بلوچستان ولایت حملې وکړې او ادعا یې وکړه چې د ترهګرو یو خوندي مرکزی په نښه کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د بشري مرستو بله بسته یې پرون کابل ته ولیږله. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د روسیې د اضطراري حالاتو یوې ځانګړې الوتکې د خوراکي موادو په ګډون دغه 3 ټنه بشري مرسته کابل ته لیږلې. په دوام کې راغلي روسیه د افغانستان له خلکو سره خپلو بلایوازه مرستو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې په خوست ولایت کې د وړو کسبونو او کارونو په برخه کې لږګونو ښځو سره مالی مرستې کړې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د شپږو ماشومان مور بس بیګم د دغو مالی مرستو لپاره توانیدلې خیاطي پیل کړې. دغه مېرمنې ویلې د هغو عوایدو لپاره چې ترلاسه کوي کولای شي د خپل کورنۍ لاسنیوي وکړي. دا نه دی ویل شوی چې په ټوله کې څومره ښځو سره مالی مرستې شوي. بل لورته د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپل ایکس پاڼه کې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کړی او ویلي دي دوی به تر څنګ وي. طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په اسد میاشت کې د ښځو سنگارتونونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورونې او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار هم منع کړی و. د افغانستان د ویل چیر باسکټبال ټیم د ایران د ټیم په وړاندې ماتې خوړلې. د افغانستان او ایران ټیمونه د آسیا او اوقیانوسیا د ویل چیر باسکټبال د سیالیو په سلورم پړاو سیالیو کې پرون د تایلند په پلازمینه بانکاک کې مخ شول. د افغانستان د ویل چیر باسکټبال فدراسیون په خپل فیسبوک کې لیکلي دغه مسابقه د یو اتیا پر یو څلوېښت نتیجې سره د ایران په ګټه پای ته رسیدلې. تر دې مخکې بیا د افغانستان د ویل چیر باسکټبال ملي لوبغاړي ښه ځلیدلې و. د نیوزیلینډ، سعودي عربستان، فلیپین او متحده عربي اماراتو ټیمونه یې مات کړي وو. ټاکل شوی د ناټو شاوخوا 9000 پوځیان د تیرو څو لسیزو تر ټولو لوی پوځي تطبیقاتو کې برخه واخلي. دغه تمرینات ته د ثابت مدافع 2040 نوم ورکړل شوی چې د سړې جګړې لپاره رسیدو وروسته د ناټو تر ټولو پراخ پوځي تمرینونه ګڼل کیږي. دوی په دې اړه تمرینات کوي چې امریکایي پوځیان څنګه د روسیې پر پوله د پروتو اروپایي متحدانو لپاره استحکامات برابرولای شي. د ناټو یو جګپوړي امریکایي قومندان جنرال کریس کاولی پرون په بروسل کې خبرونه ته وویل دا تمرینات بل اونۍ پیلېږي او تر می میاشت دوام کوي. هغه ویلي دغه تړون به دغو تمریناتو په مرسته د اروپا د دفاع د پیاوړتیا لپاره له شمالي امریکا او د ناټو ائتلاف له نورو برخو د پوځیانو د چټک استقرار لپاره خپله وړتیا څرګنده کړي. د سوری د اپوزیشن ځینې فعالان وایي لږ تر لږه 9 کسان د سوری په جنوب کې پرون وژل شوي. دغه فعالانو په وینا احتمالا دغه حمله د اردن د هوایي ځواک لخوا شوې. دا په هغه سیمه کې چې د مخدره موادو قاچاقوړونکي پکې فعال دي د هوایي حملو تازه پیښه ده. او د هند چارواکي وایي د غیواد د لویدیس په اوبو کې د یوې بیړۍ د نسکورېدو په پیښه کې د 9 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان ډوب شوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې دغه پیښه په ګجرات کې پرون هغه وخت شوې چې ځینې زده کوونکي د ښوونځي لخوا په تنظیم شوې میله روان شوي وو.
اساسي او بشري حقوق در
ګرانو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. په دې خبرونه کې د خوونکو په حق باندې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات. له میلمه څخه په پیل کې پوښتو چې دای په افغانستان کې د استادانو او خوونکو د امتیاز یا معاش پاکله څه وایي؟
دغه د وضعیت او شرایط او اقتصادي او د تقاضا او مصرف د شانس مونږ وګورو د یو خون کې ماش متاسفانه ډیر کم دی په افغانستان کې. یعنی ان د دوی شپې ورځې او د یو تر دوی وایي د خون کې د معرفت نظریا کې دا مرته بسنه نه کوي. دا ډیر لوی چالش دی او مشکل دی واقعا.
روس کې د خون کې حقونو ته په دې اکل سره ته وایي
خون کې لکه نورو مانوي اشخاص او په مقایسه واته وایي دوی د نورو خلکو نه ډیر حقونه لري. هم معنوي حق لري، هم مادي حق لري. مادي حق د معاش قصیدي د معاش په دوی د اساسي او د ژوند او د امکاناتو د شپې ورځو تیرولو دا خو مشخصا په افغانستان کې ډیر مشکل لري. او پرته له دې په افغانستان کې خپل تاسو ویني چې ډیر خلک بې سواد دي او زه چې فکر کوم کېدای شي چې نوي سلان پورې دغه خلک د افغانستان متاسفانه سواد د نعمت نه محروم دي. دوی د خونکو د دوی د ارزښت په باره کې او دوی بده چې دوی په ژوند کې څه حق لري سونه احترام ورلی او سونه باید دوی ته خدمت وسی او سونه دوی ته امکانات برابر شي. ژوند دوی او دغه خلک متاسفانه د ځخه ذهنیت نه لري. یعنی هغه خلکو څخه تعلیمي کړي، تحصیل کړي یا اوس په د خونکو په حقوق باندې پیږي او څه پیږي او هغه د لاس چشنی کې چې دوی حق ورکړي. دوی باید د ژوند ولري کم تر کمه متوسط ژوند دوی خپل جوړ شي او امکانات د ژوند هم د اجتماعي نظر کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید په خپل ژوند کې د خون کې ولري. او پرته له دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کې سي یا استاد یا معلم یا خون کې ډېر حقونه لري د احترام وړ دی او د دوی شاته باید څه چې ونه ویل شي د دوی توهین او تحقیر ونه شي او د دوی د لا قواله یا د دوی د لا امکاناتو په ژوند کې درلودلو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي، کومکونه وکړي. داسې خلک هم پېژنو په افغانستان کې شرګان سړکونو په غاړه کې دوی لیلامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي، غم نه پیدا کېږي. یعنی دا د یو خون کوي. دا ډېر متاسفانه په افغانستان کې بد حالت لري او مونږ او حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دوی ته باید توجه وشي. دا د دوی شرعي او اسلامي انساني حق دی باید ورته ورکړل شي.
کراسو په یو ټولنه کې د ښوونکي ارزښت
که مونږ په ژوند کې که انجینر وستیږي که ډاکټر همغسې که فکر کوئ که وکیل دی که قاضي که نور مسلکونه په دغه یو ټولنه کې دوی ژوند کوي یا ښه ژوند لري یا دا ټول د ښوونکي برکت دی چې دغه خلک دغه ځای ته رسیږي. که هر چیرې مونږ اوسېږو هره وظیفه کې یو یا هر چیرې داسې د ژوند په مختلفو مرایلو کې مونږ مثلا ښه بستونه لرو یا ښه ژوند لرو ښه امکانات لرو نو ټول چا خبره ده د معلمین او قضاران یو باید دوی حقونه ورکړل شي، دوی ته توجه وشي. دوی معنوي او مادي حقونه لري. باید دغه مادي معنوي حقونه باید په ورقه کې په مقرره کې په لوایو کې ولیکل شي. خلک باندې په دې کې عامه پوهاوی ولري پوه شي. او دا واجبه ده، واجبه ده، ایماني وجداني واجبه ده. څوک باید مکلفیت په دې لرو چې دغه خلکو ته باید حق ورکړل شي. ټول خلک محترم دي. یعنی چا چې سواد لري، چا چې نه لري، چې څوک په دې وطن کې ژوند کوي، ګونوم سه انساني هغه کرامت لري، شخصیت لري، عزت لري. او خاصتا دغه معلمین او ښوونکي باید ډیر محترم اوسي او ډیر د احترام وال خلک دي او دوی ته باید ډیر توجه وشي. خپل خپ پیږي هغه هیوادونه، هغه مملکتونه، هغه ټولنې سه په هغه کې استادان یا معلمین ډیر ارزښت لري. خپل خپ پیږي چې دغه ټولنې ترقی او پیشرفت تاسو وګورئ، د هغه هوساین او آرامش او د دوی د پرمختللو یعنی ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایل د دوی د نور امکاناتو ژوند تاسو وګورئ. دا ټول خلک بیا راګرځي د معلم د خواله د دوی د احترام لپاره د دوی د دې سه دوی د معلمینو ته زمينه مساعده سوي دي. ښه خلک تربیه کړي دي، توانه دوی خپل معلمین ډیر مستعد خلک دي، توانایي لري، دوی کې لیاقت استه او دغه لیاقت خپل د ژوند د لیاقت د هغه مملکت د افراد او د دوی د غړو او د اتباعو هغه کې مصرفي، نو دغه وجه ده چې هغه مملکت مختزي هغه هیوادو سه په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پیږي، لکه دموږ په هیواد کې همغه سه متاسفانه ناکامه ژوند لرو، همدغه سه هوساینه نه لرو، پرمختګ نه لرو، پر ژوند په نورو بخشو کې موږ مشکلات لرو، سواد نه لرو، همدغه سواد چې نه دغه متاسفانه هغه خلکو سه سواد نه لري، متاسفانه دوی غولول کېږي نورو خلکو لخوا، یعنی دوی فریب خوري.
د ښوونکي په ضرورت او ارزښت باندې خو خبرې وکړې، نو دلته ځای لري چې یو څه خپل د زده کړې ارزښت هم د یوې ټولنې وګړو ته واضح کړو. د زده کړې پاک لر ته وغږیږي، دا څومره مهمه ده.
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې باید دوی زده کړه وکړي. هماغه چې تاسو خپله ښه پوهېږئ چې کله د مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو، اوله او ډېر ټوله نه ډېر مهمه کلمه سه ورته ویل سو دی، الله تعالی له خوا ورته ویل سو سه اقرا، یعنی تاسو ووایئ، یعنی اقرا یعنی ویل واستل په اسلام کې په دغه په ټولنه کې دا ډېر مهم دی، د ټولنو مواردو نه اولویت لري، دا اته فرض دی مسلمانانو باندې چې موږ باید عصري او دینی علوم زده کړو. نو متاسفانه یو نیم خلک اوس د دغه عصري علومو په مقابل کې دریږي او مخالفت لري، یعنی صحیح توجه ورته نه کوي، صدا د یو هیواد نیمګړتیا د هیواد د ډېر مشکلاتو نمایندګي کوي، سو الله تعالی وکړي دا مشکلات هم حل شي. نو دا زه دا وایم چې هغه هیوادو زده کړه کوي، تا دانش لري، تحصیل لري، ښه علم لري، ژوند ډېر توپیر لري د نورو هیوادو. متاسف وګورئ دغه افریقایي هیوادو ته یا ورته توجه وکړي، بیا وروسته افغانستان وګورئ یا نور هیوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین، دغه هیوادو کې مشکلات ولې ډېر سته. په دې سره دغه هیوادو کې د هغه د سواد کچه ډېره ټیټه ده، او دا خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نه. نو دغه ډېر مهم دي چې مکلفیت هر کورنۍ سره خپل ځامن باندې، خپل ماشومان باندې، خپل کور او نورو خلکو باندې چې دوی هغه لري غواړي چې تحصیل وکړي، دوی باید یو قانون ورته جوړ کړي چې جبري اوسي او مکلفیت لري، چا چې دا سره کورنۍ سره د ماشومان درس نه وي قانوني جریمه ورته جوړ شي، او د خلکو سره مشخص د تحصیل او تعلیم او مقابل کې دریږي، دوی ته باید جزاګانې وټاکل شي او دوی باید بندیان شي او پوسی سره دغه تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت هیڅ نیرون نشي کولای چې ودرېږي. دا د الله تعالی امر دی او د بندګانو نو د ټول انسانانو په نړۍ کې دا اولنۍ او ډیر حساسي حق دی چې د باید خلک په دې ورسیږي، او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانيت معنا ورکیږي. متاسفانه زه باید دا په دې کې مونږ ځان پوک
د 2020 کال دی اگست لنیمایي را په دې خو د افغانستان نیم وګړي چې خځینه دي د دوی لپاره زده کړې نشته، دا مونږ او تاسو بیرته جبران کولای شو، او آیا اقدام د سي دوام کاندي دوی زده کړې ونې سي کړلای څومره زیان لري؟
کپو یو هیواد کې نارینه اوسېږي که ښځینه اوسېږي، دا یو د بل لازم ملزوم دی، یعنی په دې معنا چې په یو کور کې یو مور سواد ولري د دې تاثیر د هغه پرتله د هغه نارینه ډېر 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 تاثیرات لري په ژوند کې. هغه مور کوي چې خپل ماشومان باندې زحمت وباسي، تحصیل ورباندې وکړي، تعلیم ورباندې وکړي، هماغه تعالی نارینه او ته استعداد ورکړی د دوی، یعنی توانایي لري په یو مورد کار کې، هماغه چې استعداد د ښځینه هم لري، دوی کوي چې ډاکټران جوړ شي، پیلوټ جوړ شي، انجینران ځان جوړ کړي، او دغه سید مساعد استقلالیت ولري، چې سواد لري هغه استقلالیت لري، مالی استقلالیت لري، مانوي استقلالیت لري، او دغه په ژوند کې کوي چې خپل د حریم نه دفاع وکړي، د ژوند نه دفاع وکړي، او خپل اراده او شخصیت او عزت ابرو د پیسو لاره، د خجوان لاره، د حسین لاره، دوی کوي چې سلا سره وړي. دغه ټول د علم او تحصیل په اساس کې هغه کس غواړي چې دغه خزینه خصوصا دغه جون مکتبونه بند کړي، او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي، دا خو مشخص دي ډیر زیانونه تاوانونه په مملکت رسیږي. اما هغه چې دغه تاسو خپل پیږي چې په یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس ولاړ دی، نو دغه خزینه چې دی دای نیمایي پایکر دی، یو مملکت دی، نو دوی مکاغه دی با زمينه ورته مساعد دي، چې قوانين دی او اصول دی او مقررات دی، هغه ورته پلیسي دی شریعت کورانا کې او په چوکات کې دوی ته باید اجازه ورکړل شي، سرته زره مکتبونه خلاص شي او درسونه ورته برابر شي او استادان ورته جوړ شي، او دغه خو خاله کې شپه خو ډیر په کیفیت او ډیر په پرمختللو وسایلو لابراتوارونو همدغه څه په درفایي وسایلو کې دوی سنبال شي، او دغه دوه کلم چې تیر شوي دي باید دا جبران شي، او دا د ملت حق دی، دا د موږ ژوند حق دی، د موږ د خور خویندو مورو مورګانو همدغه څه د نورو اولادونو څخه خزینه اولاد لري، یعنی انجونی لري په کور کې، د دوی اساسي اسلامي انساني حق دی، هیڅ څوک نشي کولی په دې کې تعرض وکړي، چې متاسفانه دا موږ ته ژوند او دغه خلکو څخه د مکتب نه محروم شوي دي، دوی ته روحي مشکلات پیښ کړي دي، او دوی متاسفانه ډیر خلک مون خبري ګوسه خپل ژوند لا سور کې یا خودکشي کې صداغه دغه تاوان هم په دنیا کې هم آخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي ډیر جدي ګامونه پورته سي او خلک د حکومت نه خلک سره مرسته وکړي او باید زر تر زره مکتبونه خلاص شي.
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډیر بد تاثیر کوي کله مکتب زده کوونکي لري کله پانتون محصلین دي چې دوی زده کړې نشي کولای. د دوه مشکلات د دوه اندېښنې خو پر ځای دي کراسو خوونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی د پولنې بچو ته تدریس نشي کولای.
دا ډیر مهم دی سکله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تیری یا هدف ته ځان رسوي سی هغه خوونکي که نور مسلکونه وي څه د چا هغه وظیفه ونیسي مسلک ورنه ونیسي دا خو مشخص دی یو هغه کس ځان ته بېل هغه فکر کوي د شخصیتي له نظره دوی ځان محروم احساس کوي څه کله محرومیت پیدا سي دوی کې روحي مشکلات پیدا کیږي روحي مشکلات نو متاسفانه ډیر کله کله مرتضی او دغه په هغه حالت رسیږي چې د خلکو مشارګان د دنیا نه به خیر ځان خلاصي او ژوند ختمی صداغه دغه متاسفانه ډیر لوی ګناه ده او دا ډیر لوی لاسوهنه ده د انسانانو او د ژوند د مسلمانانو او د خلکو څخه په دغه کې خون کې دی لکه دغه خزینه خون کې څه بیچارهګان اوس دوی محروم دي نشي کوي چې هغه ارمانونه لري یعنی دوی کولای شي مثلا کوم بل مسلک ځان ته وټاکي یعنی انجینر سي ډاکټر سي یا کوم بل وظیفه ځان ته وټاکي چې خامخا یو احساس خو یو انګیزه او چې دغه د وطن اولادونو ته باید درس وایي دغه انګیزه او احساس د دین اخیستل کېږي دا مشخص دی دا دې درد لري دیر د ژوند یو بد چلنلار دا ډیر توجه وسي او دا غفریش څوک نشي کولای په دې کې دوی خند را پېښ کی او دوی ژوند خدای نه غسته ودروي یا دوی د وظیفې نه راوي وباسي یا دوی ته اجازه ورنه کړي چې دوی ته مکتبو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي او نور خلکو ته درس ورکړي.
بله په دې ورسته یو کې د دولتي پانتونونو ترڅنګ خصوصي پانتونونه هم و چې البته خلکو تحصیل کوه او په خوا کې شخصي خواندي هم و یعنی د زده کړې زمينه ډیر زیاته برابر سوی و اوس اکثره غذایونه باندې پانتونونه خوب تور عموم دي انجونو لپاره باندې خزینه خون کې نمشي ورتلای مکتبونو کې نیمه خون کې ورځي او نیمه نه ورځي دوی ته څومره سخته تمامې چې په کور کې ناز دي لوي خونه اقتصادي مشکلات لبلې خونه دي دوی هغه مقدسه داند چې معلمي ده هغه ورنه اخیسته ده په کورو کې ناستای خزینه معلمینو ته څومره سخت تمامي
په افغانستان کې متاسفانه تاسو خو پیږی چې دغه د کاروبار او د ژوند اسانتاوي ډیر سخت دی نه هر څوک نشي کولای چې په خپل ژوند کې یو ځانته یو کاروبار جوړ کړي یا استاد وشي استاد سي یا بل کار بل مسلک ور ځانته وټاکي په ډیر مشکلات یو کس په ډیر مشکلات او په ډیر درد او رنج دوی راضي ځان هغه کې درسونه وایي تر هغه مرحله ته رسیږي چې دوی په رقابتونو کې آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي یو کله چې وروسته دوی کامیاب شي معلم پر سوایس او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیستې د مقدس وظیفه دغه واقعا مشخصه ده چې دوی په ژوند کې ډیر بد درد لري د دوی په ژوند کې ډیر تاوانونه لري دوی د حقونو ځای کې پکې د دوی وساین د دوی ژوند د دوی د ټول تقسیم اندوسه دوی فکر کوي مې شرګار سم یعنی په دې وطن کې نه حق لرو نه د ژوند حق لرو نه د کار حق لرو نه د پرمختګ حق لرو دغه محرومیت چې دوی په ژوند کې د دوی په روحي رواني حالاتو باندې دوی مشخصا تاثیر لري او موږ په دې خې پیګو درد دغه احساس او سه دغه دوی خويندې یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي دوی خې پیګو سه دوی مشکلات سره چې دي او دوی خاره یواز دي دوی دغه اوایل سه د مکتب لري او دوی او سن کم تر کم یو پندش پګ یو در په دې د مکتبونو نیو د دینو محروم سی وی دي دوی بدیل ورته نه پیدا سوی چې دوی په بدیل کې دوی چې مثلا د حکومت راغلی وای چې یو سور په ورته ورکړی او دغه ماشينه تاسو واخلی متاسفانه داسې نه دي نو په هر صورت دغه اوس موږ چې فکر کوو د معرفت حالت په بحران کې دی او دغه بحران موږ څه راتلونکي فکر نه کوم څه ولرو دغه تاسو چې په سواد موږ ځاتی کې په وطن کې هغه متاسفانه خپل د وطن د بدبادي لامل ګرځي او هغه د وطن د قدر او د ژوند او د خلکو د معلمینو په قدر نه پیږي خامخا دغه یو چالش دی یو مشکل دی او هغه خلکو چې موږ پکې مسلکي خلک ونه لرو او روزونکي استادان ونه لرو او دغه ژوند مو خو دغه څه شکل مختلف نشي چې په هغه کې د یو مملکت د اتباع او د خلکو د نفوسو ژوند په علم او دانش او حقوقو برابر وبونو سي نو خامخا دا د عدالت لري د یو مملکت عقب ګرایي یعنی دغه د یو مملکت د شاتک نه قانون دي چې متاسفانه موږ په دې زوري کې هر خلکو زوري کې هغه معلم نه دي چې هغه خلکو سره معلمین دي او دوی محروم به هغه خامخا د عدالت لري او موږ هغه کې یو متل لرو وایي چې د سهور بلی عمل تدیر سوزی نو ان تدیر دتلری نو دغه سی واقعیت دی متاسفانه.
لغه وخت نه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي او د خدینه او پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې دي، ډېر زیات راپورونه جوړ سول په افغانستان کې زده کوونکو خوونکو خپل غوونه پورته کړل کورنۍ چې د زده کړې دروازې د خلاصي، مګر هیڅ اثر ونه کړ، هیڅ تاثیر ونه کړ. تاسو څه فکر کوئ؟ والی آیا وسنۍ نظام د زده کړې او د خوونکو په ارزښت باندې نه پیږي؟ والی نه غواړي چې د خلکو غږ ووري؟ والی خلک له دې نه زیات زوروي؟ والی نه پرېږدي چې خلق وسی کولای لار سی آرام په مکتب کې درس وای په پانتون کې خپل زده کړې بشپړې کړي؟
دا خو مشخص ده چې دوی ولی نه غواړي نه دنه پیږم چې دوی څه هدف دی، څه مقصد دی، ولی دوی دا کار کوي، دوی هدف چی دی؟ ولی خدا کار چې دوی کوي دا کار مخالفت لري د اسلام د اصول او آئین او احکام او هغه څه د مقررات او اصول او اساسي حقوقو څخه د ژوند کې او د خلکو لري، دوی په مخالفت مشخص او سري مخالفت کې قرار لري. نو دا څوک نشي کولای چې د چا په شخصي ژوند کې څه حق دی، حق مو دي حقونه لري، لکه حق د ژوند لري، حق د تعلیم او تحصیل لري، حق د کار لري، حق د ازادي لري، دا حقونه مسعون دی بعد محرم وستي د تعرض ول نه دی بعد پدې کې څوک تم تعرضونه کې او دوی کې وروره محدودیت واده نشي، ته څوک نشي کوي کسلحات راځي خو خدای کنه پرته له دې څوک د حکومت په نوم یا کوم خلک یا کوم هغه غرور راځي چې یو محرومیت ما سره وړي، دا هغه مشخصه ده چې دوی متاسفانه ظلم دی، ناروا دی، دغه جیران دغه حالت یو مملکت لپاره ډیر تاوانونه لري، دغه تاوانونه یو رات مکتبونه باندې پر مختلفو هیوادورو د خیمه تاسو جاپان وګوري یا مثلا چین وګوري یا امریکای ته یا اروپایي هیوادو خدا کې مثلا د دولت یو تصمیم ورسې ته یو رات لپاره د مکتبونه باندې تخپل ویني چې خلک څنګه غواب را مخته کې وسنګ خلک جګی یا وسنګ خپل حق نه دفاع کوي، نو دې څه د خلک پیږي سو ولي دا څه پوسبلی نه مکتبونه باندې وای او پیږي چې دا تاوانونه چې یو مملکت رسیږي څنګه پورته دي سونه دا نه جبران دي کې دي، یعنی جبران نه کېږي، دغه دوه کال فکر سوي دي د فکر قوم سره جنکان سره مخ په لاسوم سم کې وو سره، یعنی فکر کا وسو دوی فارغ شوی وای، یعنی دوی دغه دوه کال زای کې دل دوی هغه انگیزه د تعلیم او د تحصیل هغه څه تللی دي، دغه عوامل د دې څه دي کې دا استغه مکتب شروع سه هغه څه نه شروع کیږي، مثلا دوی هغه څه نیت سه وو دغه علاقه سه وو دوی د شوق د مکتب تلو راتلو دغه متاسفانه د خلکو لزونو نه راځل سي دي او دغه بیت ترمیمول او دغه جوړول زه فکر کوم فسو لسونو کالو کې دا ترمیم نشي او دغه تاوان او دغه zarar سه دغه ملت او بشره خلک ته رسیدلی دي، دا خدای تعالی به په څونه وخت کې بده بیت جوړ سي او ترمیم سي.
که په دې خبره راته وکړي چې خپل زده کوونکو ته څه کول پکار دي ترغتی دي دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصيږي، خون کې څه وکړي چې خپل زده کوونکو ته ادي اقل حکومت په هڅه لري په یو تاریخ نه په یو طریقې ورسي، مثلا په آنلاین ډول او حاکم نظام ته څه وایي؟
زده وایي لرم چې دغه خلکو چې دي دغه خصوصا دغه زده کوونکو کې سوس محروم دي، متاسفانه په کورې کې اوسېږي، کدو امکانات لري یا ولاره دا د یو څه تلویزیونونو چینلونو په افغانستان کې دغه غیخې یو څه درسونه ورکول کېږي، د ورځې د دې د دې د تعقیب کې په کورو کې د غاس مضمونونه د ست چې دوی ضرورت لري، مثلا کوم څه کې ووم سم د مضمونونه او کتابونه د لاندې برابر کتاب دی د کوچني شکل وای په کورو کې خپل عام ساګانو د دې سره بات مرسته وکړي چې په دا ساينسي علومو کې پی بیا په مکتب په علومو کې ښه اشنایی لري، دا معلمین وټا کې درس دی وای او خپل توقع دی ونه کې یو چې خدای مهربانه د اورب مکتبونه خلاص شي او دوی په دغه مرحله کې ځان وې چې دوی هغه تاغه حالت هغه لري لیاقت لري نوزان ورته برابر کی کړه، مثلا دغه دوا کال اوروسه مثلا فکر کاوه چې دای په 12 کال زده کوم کوي وای نو په دغه مرحله کې ځان ورته برابر کی او خدای مهربانه دوی د دین هغه شتویم تن وخصوصي او ما غسی پانتون ته نلار پیدا کی عمل ته په پانتون کې خپل درس او تعلیم ته ادامه ورکړي او دوی د هیڅ وخت نه مایسه کیږي او باید خپل اهداف او مشخصا په دغه تعلیم او تحصیل کې دوی باید برنامه ولري، په جوان کې په توسمقات ولري او په دغه توسمقات په اساس دوی په هر رقم طریق څخه وای چې خپل د نورو دوستانو د ورونو د پلارونو یا مورګانو یا نورو استادانو سره دوی په همسایګي کې اوسېږي، په کورو کې درس وایي، روزانه هغه هم درس وایي، ځکه چې دوی په مکتب کې درس وایي، دا خو ډیر ښه دی، ښه پلان دی، خو متاسفانه د دې هغه محیط چې دی د تعلیم او تحصیل او اکاډمیک محیط تر کور محیط پورې ډیر فرق لري او هغه اکاډمیک محیط چې هغه خپل شاګردان او زده کوونکو باندې تحصیل لري هغه دا چې چا چې زړه مونږ غوړي درس وایي، خدای دې وکړي دا پلان ورته عملي کړي او دوی په دې کې ډیر جدي اوسي او ان شاء الله کې دې چې اوسې کم تر کم خپل د وختونو سره ورته ځای سی وی دي، دا به ته جبران وکي او د خراب نه په امید دوی داس وای او دا د دوی حساسي حق دی، شرعي حق دی او الله دې وکي چې دوی په بل اهداف کې کامیاب وګرځي، دا د موږ ټول ارمان ارزو ده.
درمنه دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خون کې پاک باندې خبري وشول. موږ سره میلمه او افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور تربیه پرځ کې چې است علامه مال او ملګری.
راز جانا نا پماش مہربانا راز راز جانا نا پماش مہربانا راز راز جانا نا پماش مہربانا دا سنگ زندگی دا ہے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا راز راز جانا نا تماشا مہربانا پزڑ کے میں اسے گے زما خو گجانا نا پزڑ کے میں اسے گے زما خو گجانا نا دا سنگ زندگی دا ہائے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا راز راز جانا نا پماش مہربانا گل رنگ زندگی میں سامنا کے تباکڑا باہر طرف بہارو وفا نتا جفاکڑا تو سومر ستم کریے زما دزر مہمانا ستم کرے سما دزر مہمانا دا سنگ زندگی دا ہائے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا راز راز جانا نا پماشا مہربانا درکڑا بس کا زہر زمانہ او دنیا میں ٹولا درکڑا بس کا زہر زمانہ دا سنگ زندگی دا ہے دا سنگ زندگی را تیرو میں بیلتانا راز راز جانانا پماش مہربانا راز راز جانانا پماش مہربانا دا سنگ زندگی دا ہے دا سنگ زندگی دا تیروں میں بیلتانا راز راز جانانا پماش مہربانا سومرس تم کرے زما دزر مہمانا دنیا میں بے لتانا کنڈر پشان ویرانا دنیا میں ٹولا در کا بس کا زہر زمانہ